السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د غویی یا ثور دریمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د قطر پر لور روان شوی او په سریلانکا کې په تروریستي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 290 اوښتی. په دې نیم ساعته خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خو لومړی خبرونه، لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې به ډیر ژر اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران د تیلو وارداتو ته د ورکړل شوي معافیت مهلت نور نه تمدیدوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وویل له کندهار ولایت څخه ولسی جرګې ته بریالي وکیلان به نن سبا معرفي شي.
فعلا ولایت کندهار در تطبیقات است، ممکن فردا یا به زودی ممکن ما او را اعلان بکنیم نتایج نهاییش و در مجموع 4 ولایت و یک حوزه کوچی ها باقی خواهند ماند.
ابراهیمی زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څیړنو راپور ته سترګې په لاره دی او له هغه وروسته به په پاتې ولایتونو کې هم د رایو پایلې اعلان شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ویلي دی چې د افغانستان نوی ملي شورا به د راروانې پنجشنبې په ورځ پرانیستل شي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په 9 نیټه په کابل کې جوړه شي. د جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې جرګې ته لازم تدابیر نیول شوي دي.
جرګې ته کافی تدابیر نیول شوي دي او انشاءالله جرګه به په هم د ثور ترسره کیږي او څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پر مخ بوزي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما د افغانستان له حکومت سره له خبرو ډډه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر له افغان خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللې دي. خنجانی په کابل کې د یک ټلویزیون نی چینل لپاره کار کوي. یوناما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په افغانستان کې ټولې خواوې باید د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي. خنجانی د غبرګولي په 2 نیټه ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر ساتونکو وهلی او هغه ته یې سپکاوی کړی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له خنجانی څخه بخښنه غوښتې او له هغه سره د شوي چلند په اړه یې د څیړنو ژمنه کړې. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي افغانستان د خبریالانو لپاره د ډیرو خطرناکو هیوادونو له ډلې دی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیره له 290 اوښتې ده. د پولیسو په وینا په دې چاودنو کې 1500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم لمانځل د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پر څو کلیساګانو او لوکسو هوټلونو 9 چاودنې وشوې. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویان راجیتا سیناراتنی ویلي چې د دې حملو مسؤلیت د جماعت التوحید الوطنیه په نوم افراطي اسلام پالې ډلې منلی دی. نوموړي تایید کړی چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات رسیدلي وو چې پر یو شمیر کلیساګانو د حملې پلان جوړ شوی دی خو پر وخت اقدام نه دی شوی. په دې چاودنو کې د امریکا، برتانیا، اسپانیا، ډنمارک، هند او چین په ګډون د 12 هیوادونو اتباع وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې د معافیت هغه مهلت چې د ایران د تیلو وارداتو ته ورکړل شوی نور نه تمدیدوي. د امریکا حکومت چین، جاپان، جنوبی کوریا، هند او ترکیه ته له ایران د تیلو د وارده ولو په برخو کې معافیت ورکړی وو، خو سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل دا مهلت د مې په دوهمه نیټه پای ته رسیږي او ولسمشر ترامپ یې د تمدیدولو نیت نه لري. دا په دې معنا ده چې دا هیوادونه به له دې نیټې وروسته د ایران د تیلو د پیرودلو په صورت کې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د امریکا بندیز په اصولو کې غیر قانوني دی او د امریکا معافیت د تهران لپاره هیڅ اعتبار نه لري. د اسرایلو صدر اعظم د امریکا پریکړه ستایلې خو د ترکیې حکومت مخالفت کړی او ویلي دي چې د سیمې له سولې او ثبات سره دا پریکړه مرسته نشي کولی. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهره چانو ته امر کړی چې لارې ژر تر ژره خلاصې او هغه موانع له لارو لرې کړي چې له واکه د لرې شوي ولسمشر پر ضد د اعتراضونو پر مهال جوړ کړي وو. د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د اپریل په 11مه د خلکو د اعتراضونو په پای کې له واکه لرې شو او یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. د مظاهره چانو استازو د یکشنبې په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. اعتراض کوونکو ویل چې پوځي شورای غوښتنې نه دي منلې او غږ یې وکړ چې ژر تر ژره واک ملکی حکومت ته وسپاري. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون زرګونه مظاهره چانو یو ځل بیا لاریون وکړ او د انقلاب انقلاب نارې ووهلې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی، خو په دې ترڅ کې به افغانستان او څو نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره تدابیر بشپړ شوي دي. د دې جرګې د جوړېدو د معزف کمیسیون لمرستیال سره مو په دې اړه خبرې کړې دي.
حکومت به دا پروسه مدیریت کوي. نو ښه خبره ده چې مخکې له دې نه چې حکومت د سولې پروسه مخته ویسي، د افغانستان ولس مشوره د ځان سره ولري.
په نورو موضوعاتو کې په هلمند ولایت کې د پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې او نن د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د کتاب لوستو مینوال څومره دي.
په یو کال کې یو کتاب 15 ځله هم شپږ ځله هم د 2000 او د 1500 او د 3000 ټوکو په اندازه باندې دا چاپ شوی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د چاودنو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه جزئیات واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په مکرې د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی راپور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا افغانستان او قطر ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 28مه نیټه خبر ورکړ چې خلیلزاد به په دې رسمي دوره کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلستان ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خلیلزاد سفر د یکشنبې په ورځ پیل شوی او د مې د میاشتې تر 11مې نیټې به دا دوره بشپړیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د مې میاشتې تر 11مې دا دوره بشپړ کړي. د دې وزارت په بیان کې ویل سوي چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسلې ته اشاره وکړي لیکلي پر لار یو خند د سوکه کېدو دلیل نشي کېدلی. تکل سوی و چې د تیری شنبه په ورځ له کابل یو پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره وګوري، خو دا غونډه وځنډېده. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبري له پلان سره سم ونه شوې خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوی ډیلی کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همدارس د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیق نه دی ویل شوی چې خلیزات به د طالبانو له سیاسي استازو سره داور پر کوم ځنګړو مواردو ژغیږي، خو په بیان کې لیکل شوی خلیزات به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي څو د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویاند سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوي دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث کوي. شاهین فرانس پرستا ویلی و چې د خبرو تیر دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبري وشي، خو خلیزات په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسأله په دریو نورو خبرو پورې چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم ګواښ نه وي بین الافغاني خبرې پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. خلیزات ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي و چې تر څو چې پر ټولو مسأله موافقه نه وي شوې پر هیڅ مسأله موافقه نشي کېدلی. سیمیتا د خلیزات د سفر تر پیل یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبري هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامداري سولې د هر اړخیزې موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په ترڅ کې د قطر پر لور روان شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې تنظیمونکي وایي چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوي او جرګه به په خپل وخت جوړیږي. د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پر مخ بوزي. په دې اړه فرشته جلالزی د جرګې د جوړولو د کمیسیون له لومړي مرستیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې. ښاغلی امرخیل د مرکې په پیل کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغان حکومت پر ونډه خبرې کړي.
حکومت هغه اړوي برخه د سولې په غاړه لري، په دې معنا باندې که سبا د سولې تطبیق کې راځي افغانستان ته یا همدارنګه موافقه کېږي، حکومت د چې د سولې موافقه به مخته وړي او تطبیق کوي. به د حکومت نه بغیر سوله نه راځي او حکومت به دا پروسه مدیریت کوي او حکومت به مخته وړي. نو ښه خبره ده چې مخکې له دې نه چې حکومت د سولې پروسه مخته ویسي د افغانستان ولس مشوره د ځان سره ولري، د افغانستان د ولس درد د ځان سره ولري او همدارنګه په مشوره د خپل ولس سره مختلاړ.
امرخیل صاحب، کله چې د افغانستان حکومت ته خو درد د خلکو معلوم دی، خو انتحاری حمله او انفجارونه او چاودنې او دا کیسې خو ټولې د حکومت د سترګو مخې ته پرتې دي او هلته ولسي جرګه هم شته چې د خلکو استازي پکې ناستي، نو بیا حکومت ته څه ضرورت دی چې دا درد بیا ځان ته معلوموي؟ دا معلوم درد او دا معلومه مشوره چې ټول خلک سوله غواړي بیا ځان ته معلوموي؟
ګوري، حکومت باندې دا انتقاد او چې د افغانستان ولس سره مشوره نه کیږي، حکومت باندې هم دا انتقاد او چې د افغانستان ولس د سولې پروسه کې نه داخليږي، حکومت باندې هم دا انتقاد او چې اجماع نه درامنځته شوی. نو بنا همدا جرګه اجماع معنا لري، همدا جرګه جوړول د ولس دخلېدل معنا لري او همدارنګه په دې جرګه کې به نه تنها د ولس نمائندگان د کلو بانډو څخه ګډون کوي، په دې کې به ملي شورا موجود وي.
د دوحې لپاره لیست جوړ سو او حکومت غوښتل چې نفر په ابتکار باندې یا د دوی لخوا نفر وټاکل سول چې دوحې ته ولاړ سي. هغه غونډه لغوه سوه، طالبانو هم له تمسخره ډکې خبرې وکړې. تاسو څونو ډاډه یاست چې دغه ستاسو جرګه به وسی او د دې فیصلې به بیا په عملي ډول د سولې د پروسې سره مرسته وکړي؟
تل فیصده د افغانستان ولس اطمینان ورکو چې جرګه ترسره کیږي، په خپل وخت او زمان ترسره کیږي او د جرګې لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوي دي. نو ولس مطمئن اوسېږي چې دغه جرګې مشران او همدارنګه د جرګې غړي یوازې د وخت ضایع کېدو لپاره نه راټولېږي، بلکې واقعا د دوی مشورو ته به درناوی کیږي او د سولې پروسه کې به د دې مشورو څخه استفاده کیږي.
مننه امرخیل صاحب. په دغه جرګه کې چې کوم کسان تاسو د ملي شورا یادونه وکړه، نوی وکیلان را غوښتل سوي دي، کوم هغه بخوانی را خبر کړي؟ دا د مشورا خو مسله یو څه دغه جنجالي غوندي ده، د ولسی جرګې خو دغه څه وکیلان معرفي سوي، څه نه دي معرفي سوي؟
موږ هیله من یو چې لوی جرګی مشورتي نه مخکې د پارلمان استفتاو کی او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون به موږ ته لیست راکړي چې هغه افراد او اشخاص یا هغه تیروته چې دوی اعتبارنامه ورکړې ده، د کنابي سند یې ورکړې ده، د هیڅ شخص باندې د هغوی به د همغو ولایاتو په نمایندګۍ ګډون کوي، او باقي کوم ولایتونه چې تر جرګې پورې نه دي اعلان شوي هغه به هم موږ د کمیسیون د انتخاباتو سره په مشوره مخته وړو. خو زه باور لرم چې د جرګې نه مخکې به د ولسي جرګې افتتاح کېږي، او په افتتاح کې چې کوم غړو ګډون کړی هغه به د جرګې اعتماد د جرګې غړیتوب هم ولري.
په دې خراب امنیت کې به خلک څنګه جرګې ته راځي؟ لارې به مثلا له ولایتونو نه، له ولسوالیو نه، له کلیو نه، دغه به بیا څنګه په دې امنیتي حالت کې راځي؟ او دلته په کابل کې به بیا امنیت د پاره تاسو څه تدابیر نیولی دي؟
موږ امنیتي ارګانونو سره په ګډه باندې کار کوو. امنیتي ارګانونو موږ ته اطمینان راکړی ده چې هم به د غړو امنیت تامینوي، امنیت تامینوي چې کله ولایتونه سفر کوي، او هم همدارنګه په کابل کې د جرګې د منیدو اطمینان راکړی ده.
د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم احمد شیبر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په اروپا او امریکا کې د میشتو افغانانو نږدې ویشل کسي سټلې چې درې میرمنې دي د طالبانو له اساسو سره کتلې دي. د رسپانه په باور دا غونډه د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شوې ده. واشنگتن پوسټ د غونډې د دغو برخوالو افغانانو په وینا لیکي دوی تر شپږ ساعت ډیر د طالبانو د مرکزی پلاوی له مشر شیر محمد عباس تنگزی او د طالبانو تر لسو ډیرو نورو استازو سره ژغیدلې دي. ورسپانه څرګندوي چې د دې لیدنې کتنې نتیجه په غیر منتظره توګه مثبته وه. ورسپانه وړاندې لیکي د دې غونډې یو شمېر برخوالو ویلي دي چې پر جزئیاتو یې خبرې نه دي کړې، خو طالبانو له دې سره دلچسپي لرله چې د افغانانو پر مهمو موضوعاتو آزاد بحث وشي تر څو شخړې پای ته ورسیږي. ورسپانې د شپږ څلوېښت کلنې مسعود سلطان په وینا چې د شنبې په ورځې په غونډه کې برخه اخیستې وه لیکلي دي چې د طالبانو چلند دوستانه او صمیمانه و. د واشنگتن پوسټ په باور مسعود سلطان له دوحې څخه په ټلیفون ورسپانې ته ویلي دي چې طالبانو ویل سوله غواړي او د مذاکراتو ګډوډېدو مایوسه کړې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي بین الافغاني مذاکرات په قطر کې وروسته تر دې لغوه شول چې د افغانستان حکومت طالبانو او د دې غونډې قطري تنظیم کوونکي د پلاوي د شمیر پر سر او د غړیو پر سر موافقې ته ونه رسیدل. د ښځو یو شمیر فعالان اندېښمن دي چې له طالبانو سره د پټو خبرو په ترڅ کې د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې ضایع شي. په ورته وخت کې د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر اعلان د افغانستان دننه او بهر انتقادونه شوي او غندل شوي دي. د کرکټر خبرونې او میل آنلاین د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې پرون اعلان شوه. د کرکټر لیکي د افغانستان په 15 کسیزې ډلې کې یو دیرش کلن حمید حسن هم شامل شوی چې د 2014 کال د جون میاشتې را پدې خوې یو ورځنۍ نړیواله لوبه نه رکړې. خبرونه وړاندې لیکي چې ابتدایي لیست اعلان شوی او د میتر درويشتمې د افغانستان کرکټ بورډ کولای شي چې په دې لوبډل کې بدلون راولي. میل آنلاین لیکي چې له 2010 کال را پدې خو افغان ټیم ټولو مهمو نړیوالو ټورنمنټونو ته غوره شوی او تیر میاشتې په ټیسټ میچ کې آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ټیم به د جون په لومړۍ نیټه په نړیوال جام کې خپل اوله لوبه له استرالیا سره وکړي. میل آنلاین لیکي چې افغان لوبډلې تیر کال د آسیا په جام کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او له هند سره چې د کرکټ خورا پیاوړې ډله ده مساوي شو. خبرونه بیا لیکي چې افغان لوبډله شای په نړیوال جام کې تر هیلو ورهاخوا وځلی شي.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو دوا نوی پیخی ثبت شوی دی. لده مخی هم پده ولایت که دوا مثبت پیخی لیدل شوی وی. الیاس دایی په هلمند که ده پولیو ده واکسین پر وړاندې پرتو خندونو تا په خپل راپور که کتنه کرده ده.
د بوس دولتي روغتون په وڅانګه کې ماشومانو ته د واکسین د تطبیق پروګرام په دې ډول مخته ځي. خو په لورو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو د مخالفت له امله درېدلې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد عظیم وایي تازه د دې ولایت په واشیر او سنگینو لسوالیو کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې د وایروس د موجودیت په اړه اندېښنې نورې هم ډېرې کړې دي.
په وارو وارو واکسین بند شوی دی، لسوی دی، د یوې خوانه بلې خوانه جنګونه دي. اکثره وخت کوچنیان مس پاته کیږي چې د هغوی په نتیجه کې متاسفانه په اخرو کې یوه پیښه د پولیو د بازار شاوخوا یو ساحه کې چې هغه د کندهار سره په غوره کې هلته چون د وایرس موجودیت مخه مو دوی هم هلته سرحد لري، نو د هغو سره هلته یو کوچنی په پولیو اخته شوی و او ګمان کېدی چې هغه د پولیو د وجې مړ شوی و. بیا چې د هغه کم نور اقارب دی چې په کور کې اوسېده یا ورور یا بل ماشوم هغه څه چې سمپل واخیستې سو نو په هغه کې دا وایرس ولیده سو، نو د دې نه معلومه شوه چې هغه کوچنی هم د پولیو د وجې څخه مړ شوی و، دا کانټاکټ یې په پولیو وایرس باندې اخته شوی دی. او د دې تر څنګ یوه بله پیښه په شاپشته کې چې دا هغه هم د پولیو د وایرس مثبته شوې ده.
د روغتیا رئیس وویل د پولیو په ضد د واکسین پروګرام د هلمند په شمول په ټول هیواد کې د یو شمېر ملحوظاتو له امله درېدلی دی. عبدالحد اعظم ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو نږدې یوولسو میاشتو راهیسې د واکسین د تطبیق پر سر جنجالونه ولنو ځکه د پولیو د خطرناک وایروس د زیاتوالي او د نورو پیښو د رامنځته کېدلو احتمال ډېرېږي. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د دې واکسین د تطبیق پر ستراتیژي جنجال د دې لامل شو چې نږدې یوولس میاشتې تر پنځه لکه ډېر ماشومانو ته واکسین ونه رسېږي. خو د طالبانو ویاند کاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د واکسین د تطبیق سره ستونزه نه لري. د قومي مشرانو او سپینډورو په غوښتنه د کور په کور په ځای په جماعتونو او د قومي مشرانو په کورونو کې د هغه د تطبیق توصیه کړې ده. روغتیا پلان وایي د پولیو د وژونکي ناروغي وایروس هغه وخت له منځه وړل کېدای شي چې واکسین یې تر هر ماشوم پورې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږشته ورسېدی چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي. محمد علي استای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
د کتاب یو شمیر مینوال وایي چې د ټولنیزو شبکو د فعالیت له زیاتېدو سره د کتاب له لوستو سره لیوالتیا لږه شوې ده، خو ګڼ شمیر محصلین او زده کوونکي بیا وایي د کتاب ارزښت نه دی کم شوی او ټولنیزې شبکې ځای نشي نیولی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اپریل په درویشتمه لمانځل کیږي د کابل ښار له یو شمیر اوسیدونکو او چارواکو سره خبرې کړي.
د اپریل درویشتمه چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره سمه ده او د ملګرو ملتو د سازمان د فرهنګي او تعلیمي څانګې لخوا هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ځینې افغانان وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د فعالیتونو له پراخېدو سره ډیری خلکو د کتاب له مطالعې لاس اخیستی دی. د کابل اوسیدونکي امجد ازادي راډیو ته وویل
په خو وخت کې غزې انټرنیټ او د سینو ټیمای شبکې نه په هغه وخت کې خلکو ډېر توجه کوله کتابونه ته خدرسونه به وایل. خو په سمحال شبکې ډېرې شوې دي، سوشل میډیا لکه کې انټرنیټ، فیسبوک، میسنجر او دا سینور شان نړۍ تر وتلې نه دی له وجه خلک ډېر توجه نه کوي کتاب بستر ته.
کتاب خرڅون کې هم وایي چې د کتابونو د پلورلو او پیریدلو بازار هم د پخا په پرتله کمزورې شوې ده. د کابل ښار د جوی شیر د سیمه یو کتاب پلورونکې محمد صابر سلطانی وایي
مردم قبلا زیات به خرید فروش کتاب می اومدن، متعلمین مکتب
مسئول پخا بس د کون کې او د پوهنتونونو محصلان کتاب خستلو ته ډیر راتلل. خو د ټکنالوژي پراختیا خلک له مطالعه لري کړی دي. لته رو 15 شپک کلونو راهیس د کتاب بازار په عمومي توګه کم شوه ده.
عموم بازار کم شوه.
خو ځینې افغان ځوانان په دې باور دي چې ټولنیزې شبکې د کتاب ځای نشي نیولی. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم نیازی د کتاب د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
څه بهترین دوست کتاب چې چیرې څو کتاب ونه وینم مسیجر د کوم جنه پیدا کې انټرنیټ د کوم جنه پیدا کې ځکه چې اول کتاب پیدا شي کتاب نشته سوی دی غو نه بعد انټرنیټ کې سرچ کوي سي انټرنیټ هغه شین چې معلوماتونه ډیر زیات ورکوي یعنی انټرنیټ د کتاب ځای نیوي نسی.
خدا افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې له کتاب او مطالعه سره د خلکو مینه د پخوا په نسبت زیاته شوې ده. د دغه وزارت ویان صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې چې کتابونه چاپ شوي دي ډېر ژر په بازار کې خلاص شوي دي. یعنی په یو کال کې یو کتاب 15 ځله هم شپږ ځله هم د 2000 او د 1000 او د 3000 ټوک په اندازه باندې دا چاپ شوي دي. دا د دې ښکارندوی کې چې د کتاب لوستلو او د مطالعه فرهنګ ورځ په ورځ په ځوانانو کې قوي کیږي.
خاغلی محمد دا هم وبل په ونویم المریس کال کې بیلا بیلو فرهنګي بنسټونو شاوخوا وزره ټوک کتابونه د افغانستان عامه کتابتون ته سپارلی چې ولایتونو ته واستول شي. محمد دا هم وبل اوس مهال په ټول افغانستان کې سلور اتیا فعال کتابتونونه لرو او په راتلونکي کال کې په پلان کې ده چې په ولایتونو کې لاسه چې په ولسوالیو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړو.
د کتاب د ورځې په مناسبت له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین راپور مو اورید. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به ښځې وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د افغانستان د یک ټلویزیوني چینل له خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللی دي. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیر له 290 اوښتی دی. د سریلانکا د پولیسو چارواکو ویلي دي چې په دې چاودنو کې 1500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د معافیت هغه مهلت چې چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او ترکیه ته د ایران د تیلو د وارداتو په برخه کې ورکړل شوی نور نه تمدیدوي. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهرچیانو څخه غوښتي دي چې لارې ژر تر ژره خلاصې کړي او هغه موانع له لارو لرې کړي چې له واکه د لرې شوي ولسمشر عمر البشیر پر ضد د اعتراضونو پر مهال یې جوړ کړي وو.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایې؟
نوم مې عبیدالله.
څه کار کوې؟
نجاری کوم.
څه شی په دې نجاری کې جوړې؟
دروازه، چوکاټونه، انوارې، د آشپزخانه انوارې، هر شی چې غواړې موږ یې جوړوو.
نجاری دې چا نه زده کړې؟
د پلار نه.
پلار نه دې زده کړې؟ سرک په غاړه نجاری کوي بیا درته سخت نه ده؟
نه نو گزاره کوو.
بیا دلته څنګه خلک درته راځي؟ هر شی فرمایش ده کوي؟
او نو نظر به کار ده که کار خواه که خلق در چنگ روزی که کار خواه که نه جد نه درست.
یو چوکار ده دروازی پچو جد؟
دو پا دو که منگه جدوی دانه پینزه زاره.
دانه پچو؟
پینزه زاره.
بیا چنگ دی دورازی خلق در ترازی که نه ده میاشتی ساب کوه؟
نه دورازی مرازی، افته که مرازی، درسی وقتی که چی منگه دکان کلکه و روزی، درسی وقتی که چی جمعه کور کی زنگ و ایتی راست مثال زید دکان خلی که داشته پا کال نرم بطه جوری
گرد و گرد پا کشته ده؟
او شکر دنو گزاره کن.
نجاری که بیا چی شد در تا سخت؟
در ماشین کاری تل خاوری لری سرای مریضی گذتی که بس
بیا ور سر از دکلیم که بی کنه؟
و
چه وای؟ مکتب وای؟
و مکتب
تو هم صنف کی؟
اتم کی؟
بیا چنگ دی درس سونه ور سر وای پا صنف کی تو منو بای؟
تروز درجه میون کال که یوادانه که پاس هم دستیم درجه ند نیاره. خب بیام کوشش کنم چه درجه هم نید
کور که بل چو کمشتا چی کار وکی کنه؟
اوه رو نمیدی زم هم در تصمیم لارم چه کورس منیاره دماغ من من چه زپاته ما کورس منیاره چه ترسو ازده که ما بخیر کال تا درجه هم نیسیم.
دیره منه نه پا کار که دی برکت
خیر سیم.
دزاده رادیو سهرانه خبری مجله اوری. عبدالواحد مدقق لوګره په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې زلمای خلیلزاد لومړی باید له طالب چارواکو سره پر اوربان موافقه وکړي. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکي خدای پاک دی وکړي چې دا ځل د خلیلزاد سفر نتیجه ورکړي ځکه افغانان ډیر په تمه دي. برات خان اسحاق د هلمند له بولان لیکي دا چې د قطر غونډه لغوه شوه نو زموږ هیلې د سولې لپاره نورې له منځه لاړې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو لپاره خوشاله یو او له حکومت څخه غواړم چې مشورتي لوی جرګې ته د علما او نور ښه شخصیتونه راوغوړي. او شفی جان زدران له نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي هغه څوک چې د پولیو د واکسین مخه نیسي بې له شکه قاتل دی. قدرمن اوریدونکو